سلام شه شاین بنری ما د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبري کړي کې ستا سهار کړي کوم په خبرونه کې د بدلیدونکو موسم د صورتحال سره سره د پاکستان د سیاسي وزن مهم خبرو او په بلوچستان کې ځنې احتجاجونه شوې دي په غاړه راپور درکو په لومبه د دې وخت خبر نه وره لومبی د دې وخت مهم خبرونه ده. سند حکومت د یو ممکنه طوفان نه ژغورلو په مقصد د خلکو خوندي سیمو ته د ویستلو هلې ځلې تیزی کړي دي. د پاکستان د معدنیاتو د ودې ادارې کارکوونکو په کوټه کې مظاهره کړې ده او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د محرمو اسنادو په غیر قانوني توګه د ځان سره د ساتلو تورونه رد کړي دي. د خبرونو تفصیل د سند د حکومت لخوا له ساحلي سیمونه د خلکو خوندي ځایونو ته د لیږدولو لړۍ روانه ده. د خلک د بې پرجای په نامه د سمندري طوفان له ویرې لیږدول کیږي. ځایي چارواکي وایي چې د 4000 نه زیات کسان باید ولیږدول شي او تر دې دمه له 4500 زیات کسان وستل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د بې پرجای په نامه سمندري طوفان کیتی بندر نه په 300 لکراچه 350 او لټټه 350 کیلومتر فاصله باندې ده. د پاکستان د قدرتي فتونو د نظم ملي ادارې نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې سبا ماسپخین با طوفان د سند صوبې کیتی بندر او د هند ګجرات ته ورسیږي. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علی شاه تر مخام په بیان کې ویلي وو چې له سمندري طوفانه تر ټولو زیات خطر د سند سجاول بدین او ټټه زلوتا ورپېختې. د هوا پیجندنې څانګه وایي چې په سمندر کې د تودوخې زیاتېدو له امله طوفان رامنځته کیږي. په کرک کې د وابډا درې مامورین د بجلی د مرمت پر مهال د کرنټ لګېدو له وجې جوبل شوي دي. ځایي پولیس وایي چې پرون د وابډا کارکوونکي په لتمبر سیمه کې د برېښنا د 1000 واټه لګېدونکي مزي پر ترمیم بوخت ول او پر دغه مهال د بجلی په سنگلوري مزي کې د برېښنا لګ دروانو چې دغه مامورین ترې خبر نه وو. د دواړو مزو د جنگیدو له وجې دا پیښه رامنځته شوې ده. جوبل شوي تنان جاوید سجاد او نعمت الله نومیږي چې د برېښنا د شارټۍ له وجې سخت سوځېدلي او د پېښور یو روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. د پاکستان د معدنیاتو د ودې ادارې کارکوونکو نن په کوټه کې مظاهره کړې ده. پاکستان منرل ډیولپمنټ کارپوریشن د پاکستان د پېټرولیم او قدرتي وسیلو د وزارت لاندې کارکوونکو اداره ده. د یادې ادارې ملازمین د بلوچستان حکومت دغه پریکړې پر ضد راوتلي چې تیره اونۍ ویلي وو چې د پی ایم ډی سي د لاندې بعد د کویلې یا ډبرو اسکرو کانونه شخصي څانګې ته ورکوي. مظاهره کوونکو وویل د اقدام بعد د بلوچستان صوبې زیات شمېر مزدوران بېروزګاره کی. د پی ایم ډی سي د کارګرانو د ادارې یو مشر آصف شاه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
او دا اټامی ترمیم په اړه کې دی چې د پی ایم ڈی سی دلیت کنسلیشن کی او خپل من پسند افرا خلکو ته چدی اغه را لاټ کوي او په دې سره چې دی د پی ایم ڈی سی 1500 چکم ملزمان دي دا به روزګار سي او سره سره 1500 سره چې دی د دې سره د کول چکم د کولې مزدوران دي هغه به سره به روزګار سي.
نو موږ وایي چې د حکومت د دې پریکړې خلاف احتجاج پیل کړي او ور لمخې چیف سیکرټر او وزیر اعلی ته په لیکلي بڼه هم درخواستونه ورکړي دي. د نوموړي په وینا پی ایم ڈی سی په تلسم ترمیم کې ناراضي. مشال ریډیو د بلوچستان صوبې د معدن د سیکرټر سیدال خان لونی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه ځواب ورنکړه. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی نن د توشخانه په قضیه کې د گرفتارۍ نه وړاندې د ضمانت ترلاسه کولو لپاره د لاهور های کورټ ته وړاندې شوې ده. پر دې مهال د تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و. د مقدمې اوریدنه جسټس محمد امجد رفیق وکړه. د بشرا بیبی وکیل د حفاظتي ضمانت په درخواست کې وویل د اسلام آباد د کوهسار پولیس سټیشن د توشخانه د یو ګاډي د خرڅولو لپاره د جعلي رسید د جوړولو په تور د بشرا بیبی پر ضد مقدمه درج کړې ده. وکیل وویل دا ویره موجوده ده چې پولیس بشرا بیبی په هغه مقدمه کې عدالت ته تر حاضرېدو وړاندې ونیسي، نو ځکه د هغې د ګرفتارۍ نه وړاندې د ضمانت غوښتنه کوي. د لاهور هایکورټ د بشرا بیبی حفاظتي ضمانت د جون تر 20 نیټې پورې منظور کړی دی. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د ملي امنیت د اسنادو په غیر قانوني توګه لزان سره د ساتلو پاړه پا پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د فدرالي جنایي تورونو په دې قضیه کې پر نوموړي تور دی چې د ولسمشرۍ له منصبه تر لرې کېدو وروسته یې هم محرم اسناد له ځان سره ساتلي وو، او کله چې چارواکو د هغه اسنادو د بیرته ترلاسه کولو په اړه پوښتلی وو نو هغه ورته دروغ ویلي وو. د امریکا د پخواني ولسمشر پر ضد د جنایي تحقیقاتو دا قضیه په میامی کې د فدرالي محکمې د مجسټریټ په مخ کې ده. د اقدام پر داسې مهال تر راتلونکو څو میاشتې پورې یو قانوني جنگ پیلولی شي چې ټرمپ د 2024 کال په نومبر کې د ولسمشرۍ څوکۍ د بیا ګټلو کمپاین پیلوي. دا و د دې وخت خبرونه. اوردونکو خبرونه مو اوریدو که د دې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د بے پرجای په نامه سمندري طوفان د کراچۍ سواحلو ته نږدې شوی او د موسمیاتو څنګه د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د تیزی سیلې او باران امکان ښودلی.
چکم ملکن ڈویژن دے سر ہزار ڈویژن دے موسمیات چکم مونگ تاویلی دے 18 تاریخ بوری باوی خدا با وقفی وقفی سر روی دا سی سیچویشن با انشاءاللہ نوی چی دیر زیاد خاطرہ دے.
دا بلوچستان دا مدنیات و دا سانگی ملازمینو دا صوبائی حکومت لخوا دا کویلی دا کانونو دا شخصی کولو پر ضد احتجاج کرده دے.
حالی کې صوبای کابینه چې دی یو غلط اقدام اخیستی دی او دا 18 ترمیم په اړه کې دی چې دی د پی ایم ڈی سی کې د لیسک انسلیشن کې او خپل منپسند خلکو ته چې دی هغه رالټ.
په کورمه کې د ځمکو په سر د خلکو د شخړو د هواري کمیشن خپل حل ځلې پیل کړی دي.
ټول ډیمارکیشن کې دوه تنور وو د کوم ټیم تر او غټ افسرون وو غوي کومه علاقه وا هغه خپل وو ولې دا غنور سره د شهرې تر وګلو.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راځو موږ به موضوع ته د بے پرجای په نامه سمندري طوفان د کراچۍ سواحلو ته نږدې شوی دی. دا وخت را سره له کراچۍ نیاز علي د ټلیفون په کرخه دی. نیاز علي، دا ستړي مو شوی، په خیر؟ ډیره مننه ملګری. موږ خو اورو چې دا طوفان روان دی د کراچۍ سواحلو طرف ته او را نږدې شوی دی، تر سره د ساره داسې معلومات شریک کړي دي، خو تازه معلومات څه دي، څه صورتحال دی؟
مننه کومه خپل اوریدونکو ته وایو نو تازه معلومات دا دي چې موسمیاتو څنګه چې د لومړي ورځې نه د دې طوفان په اړه وخت په وخت رسنۍ یا موږ چې کوم دې خبر وی هغه دا وایي چې د دې طوفان نه کراچۍ ته خو زیاته خطر چې کوم دې نشته، خو د سن نور ساحلي سیمې چې دي چې کیټي بندر سجاول تټا او بدین سیمې چې کوم دې هغه په التوی اغیز بد اغیز زیات وی. نو دغه سیمې کې چې مجموعي طور چې کوم ساحلي کې آبادی دا غسلور نه لا کړه، د سن حکومت او د نورې پی ڈی ایم چې کومې ادارې دي هغه د دغه سیمونه تر اوسه یو ساعت مخکې پورې تل پاسه 80,000 خلک چې کوم دې رئیس ته دی، او د سن حکومت وایي چې د خلکو د رئیسلو چې کوم کارو هغه پای تر رسیدلې دي، ډېر لږ خلک پاتې دي چې هغوی اوس هم راوباسي. د پرون راهسي په دغه سیمو کې تیز باران چې کوم دی پیل شوی دی. په کراچۍ کې هم نن باران شوی دی، خو سیلۍ او لږ باران شوی دی. په بدین ټټا او په دغه سیمو کې د تیز باران سره چې کوم دی سیلۍ ده. د موسمیاتو محکمه وایي چې اوس دغه طوفان خپل اخري پړاو په لاره روان دی، او څنګه چې هغه ویلي وو چې دا به سبا ماښام یعنی د جون په 15 د کیټي بندر سجاول سیمه دا کې سره چې سر کریک کومه سیمه دا چې د هند سره د پاکستان بارډر لګي او بیا د ګجرات سره د هند سره بدا را رسیدي. نو ځکه دغه سیمه په پاکستان کې چې کومه سیمه دي دا حکومتي چارواکو چې کوم دي خالي کړی دي، د خلکو لپاره کیمپونه لګولې دي، هغه سرکاري ودانۍ یا سکولونه هغه هلته انتقال کې شوې دي. د دې ترڅنګ په کراچۍ هوایي ډګر باندې د سیول ایویشن چې کومه اداره ده هغه د وړوکي الوتکو تک را تک چې کوم دي هغه بند کړی دي، او دا چې کوم الوتکې نو هغه بیا لاهور یا اسلام آباد چې کوم دي لګل کیږي. د بهر هیوادونو چې کومې الوتکې راځي چې هغه غټ جیازونه دي چې 777 ورته ویل کیږي یا بوئنګ ته ویل کیږي، نو هغه په کراچۍ کوزیدې شو، خو وړې الوتکې دلته نه کوزي ولې چې موسم ښه نه دی. دا وایي
صحیح. زه ډیره مننه کوم نیازلی د معلوماتو د پاره، خو ورځ در غواړم. ډیره مننه. دا و نیازلی چې مونږه معلومات راکول کراچۍ کې د بے پرجای په نامه د سمندري طوفان په اړه باندې. اوس راځو خیبر پختونخوا ته. خیبر پختونخوا د قدرتي پتونو د نظم ادارې ویلي دي چې د جون له 14 تر 18 پورې په ملکن او هزاره سیمو کې د تیزی سیلی باران او غلې امکاناتو ته پکتوې اړوند ادارو ته خبرداري جاری کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د صوبې د جنوبي ضلعو خلکو د تیزی سیلی او طوفان په نتیجه کې ځاني او مالی تاوانونه ګاللې دي. د ماحولیاتو د سانګو د ماحولیاتو د چارو پوهان وایي چې اقلیمی بدلون د بے وخته او تیزو سیلیو او بارانونو سبب شوی او باید حکومتونه د دې مسلې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. نور معلومات هارون بچاره.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای ویاند تیمور علی د جون پر 14 مشال ریډیو ته وویل چې له همدې نېټې څخه تر 13 پورې د صوبې په ملکنډ او هزاره ډویژنونو کې د سیلی باران او غلې د امکان له کبله ضلع انتظامیو او نورو اړوند ادارو ته خبرداري جاری کړې ده. نوموړي البته د موسمیاتو ادارې د معلوماتو پر اساس زیاته کړه چې راتلونکي بارانونه به په وقفو کې وي او له عملی خلک باید د ویرې احساس ونه کړي.
دا بیسیکلی دا کلائمیٹ چینج اثرات دی کله موږ ته دا سی ایڈوائزری راشي دا میٹ ڈپارٹمنٹ تر طرفا هغه موږ به کنسرن ڈپارٹمنٹ سره شیر کو موږ مونسون کنٹنجنسی پلان جوړ کو چې کوم ونربل ڈسٹرکٹس دی هغه دا بار موږ ریسورس میپنگ کړی دی ای ته موږ فنڈز ور کړی دی فوڈ آئٹمز نان فوڈ آئٹمز دی ٹینٹس وغیرہ هر څه سامان هغه سره په ویئر ہاؤس کې پروت دی ونربل ڈسٹرکٹس چې کوم ملکن ڈویژن دی جو دې سره سره هزار ڈویژن دی موسمیات چې کوم ته ویلي 18 تاریخ پورې وي خدا به وقفي وقفي سره وي ټیک داخله کوسي ریدلې دي چې مطلب دا ابل روز چې کوم انسیډنٹ شوه دی خو دا سي سچويشن به ان شاء الله نوې چې ډېر خطرات یا هم موږ یې بار سپیشل ایڈوایزری وباسو.
تیمور علی پر خلکو غږ وکړل چې د غیر معمولی سیلای او یا هم باران په صورت کې د دوی پر لارښوونو عمل وکړي.
تیزی ہوا گانی وی دی بل بورڈ سائن بورڈ بجلی تارونو سره کچم کورونو سره دغل تن نودری کی دغه رنگی کله او بچر تلان دی راشی نو بیا ازم غ خلق اکثر داس کی چوغه ب کراس کای پکه اغه دی نہ کراس کی روڈ کٹ اف شی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے مخ کی دنه انشور کی چغی بل لارا کولو کڑی وی ورتا چکم ٹورسٹ زم گرون دی یا خوین دی یا تم گدا وایو چ کلم ای بہر رازین او غی دی موسمی صورتحال نہ مخ کی دان خبر ساتی چکم زم گ ہیلپ لائن دے 1422 تے دا ٹورزم ڈپارٹمنٹ یا دا پی ڈی ایم اے 1700-1700 دے پای دی موږ سره رابطہ کولی شي.
پی ڈی ایم اے په ملکنډ او هزاره کې د سیلی او باران په اړه خبرداري په داسې حال کې جاری کړې چې په بنو لکی مروت کرک او ډیر اسماعیل خان کې ورسته تیزی سیلی او باران خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه واړول. د بنو خار یو اوسیدونکو فرحت الله بابر وایي د جون 10 پر مازیګر ور باندې قیامت تیر شو.
سیلی وا دا چکم طوفانو زه په کور کې ما تقریبا 2:30 ټیم به اچانک د بنو چکم مکمل فیزاد دا داسې غبار الود غوندې شو ټپا طریقه غوندې کې شو لکه یعنی اوریاز دومره درنه اوریاز غنه اوریاز وا درون چکم طوفانو آغا رالو زمون کور والا چکم او اغام ډیر داسې پیارا غوندې کې شو په علاقه کې هم داسې یارا غوندې خورا وا داسې طوفان په دانه مخ کې هم مونږ چرته نه ولیدلې کور چکم دیوالونو داسې لګېدو چې بس اوسره پروزی اوسره پروزی یو قیامت خیز غوندې کې طوفانو.
دا چې بې وخته او تیزی هواګانې او بارانونه ولې راځي او د دې مسلې د حل لپاره باید څه وشي د دې پښتنو په جواب کې په پیښور پونتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې او ښوونکي پروفیسر ډاکټر حزب الله وایي پاکستان د محل د اقلیمی بدلون له ستونزې سره مخامخ دی. نوموړی د موسمي بدلون لامل راپیژني او زیاتوي چې حکومتونه باید دا مسله جدي ونیسي او د حل غم یې وخوري.
ایک دم دا تیزی هواګانې سیلې باران غلې غټه وجه دې دا وی یو ځای کې ټمپریچر کم وي او بل ځای کې زیات شي. ایک دم ټیکنیکل جبه کې وته مونږه پرشر ګریډینټ وایو دیوال شانتي دا پرشر جوړ شي یو خوا ډېر کم وي بل خوا ډېر زیات وي دا زیات نه کم اړختا دا مومنټ شروع کی او دې سره بیا هواګانې شروع شي د دې پرشر ګریډینټ په سمندرونو هم دغه اثر وي هریکین جوړ شي یا داسې طوفاني سایکلون تی جوړ شي دا ابو هوا تغیر یا د اقلیم بدلون چې وته وای دا د غي اثرات دي. کوپ 27 چې کوم کانفرنس شو نو پای کې پاکستان ته پلیټ شي وي څه پیسې چې دا به راځي زه هیله لرم چې حکومتونه دې ته خپل بجټ کې پیسې مختص کی نو ان شاء الله دې نو بچکی وو چې بندا کوشش او مهنت کوي.
د ملګرو ملتونو په مشرۍ د 2022 زیږدیز د نومبر له شپږمې څخه تر اتمې نیټې پورې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د آب و هوا بدلون په اړه نړیواله غونډه شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هغې غونډې ته په وینا کې ویل چې د سیلابونو له وجې یې هیواد ته تر 10 ارب ډالرو زیات زیان رسیدلی. په نړۍ کې موسمی بدلون ته په کتو د پاکستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پیرس 2015 نړیواله موافقه منلې چې په کراغلي حکومتونو بعد نړیوالې تودوخې د کمولو لپاره یو شمیر اقدامات کوي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بلوچستان د حکومت د هغه پریکړې پر ضد د پاکستان د مادن د ودې د ادارې ملازمینو احتجاج کړی دی، په کوم کې چې صوبایي حکومت په صوبه کې پی ایم ڈی سی تر ولکې لاندې د کویلې قانونو شخصي څانګې ته د ورکولو فیصله کړې ده. بلخوا د شپږو هفتو تیرېدو وروسته د بلوچستان حکومت په ضلع کې د کویلی د هغه دوو کان کیندونکو پر ایستلو کې برې نه دی مونډلې، څوک چې د مې په سلور منېټا د باران د اوبو لامل د کوی په یو کان کې لاندې پاتې شوی وو. نور معلومات ایوب ترین راکړي.
د پاکستان د مادن د ترقی ادارې کارکوونکو بلوچستان د حکومت هغه پریکړه رد کړې ده چې د پی ډی ایم سی لاندې به د صوبې د کویلې قانون و شخصي څانګې ته ورکوي. د دې مظاهرې پر مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې د صوبایي حکومت د دې پریکړې څخه به د 15,000 څخه زیات کان کیندونکي یا مزدوران بیروزګاره سي. په دې اړه د پی ډی ایم سی د ملازمینو د اتحادیې یو مشر آصف شاه و مشال ریډو ته وویل چې د پی ډی ایم سی ټوله الاټمنټ قانوني دی او دا د 13 ترمیم لاندې نه راځي.
پی ایم ڈی سی چونکې دا اوس په حال کې صوبایي کابینه چې دی یو غلط اقدام اخیستی دی او دا 18 ترمیم په اړه کې دی چې د پی ایم ڈی سی دلیل کې سلیشن کی او خپل منپسند افراد خلکو ته چې دی هغه را لټکې.
په دې ترڅ کې مې څو ځله د حکومت بلوچستان د مادن د سکتر سیدال خان لونی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی. بل په لور هلته د بلوچستان په دوکې کې د شپږو هفتو د تیرېدو برسېره ده هغه دوه کان کیندونکي تر اوسه نه دی راستل شوي، څوک چې د مې په څلرمه نیټه هغه وخت د کویلې په یو کان کې لاندې پاتې شوي وو کله چې د باران یا سیلاب اوبه و کان ته ورشي وسوي وي. د دې دواړو کان کیندونکو تړاو د بلوچستان د کلاسیف الله ضلع سره دی. په دې اړه د یادو کان کیندونکو اکا اجی عبدالستار د مشال ریډو سره د خبرو پر مهال غوښتنه وکړه چې صوبایي او وفاقي حکومت دی جلدی د مشینري وکاروي.
دا زما ورورونه دي عبدالباقی ولدی عبدالصادق شراب خان ولدی ملاباران د کلاسیف الله څخه دی پساو دی د هیڅ درک د زمند او د حیات نشته او د مسلمانانو شې دی هغه دومره میانت وکړي. دا د وګو مشکل کار دی او له حکومت څخه وزیر اعلی د چیف سیکرټری دی گورنر دی او وزیران دی د حکومت له خوا څخه هیڅ انداز دی لمر سره نه دی راشدلی.
پر دې پېښه باندې دلته په کوټ کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزی مشر سلطان لالا ویلی دی چې د بلوچستان حکومت بیا په خاصه توګه د مادن د ادارې د غفلت او بیغوري له امله د صوبې د کویلې کان کیندونکو د دغه ډول ناوړو پېښ سره مخ کیږي.
اوله خبره دا کوو چې ماین زونه ده تا د ماین خوله په شله کې ولې جوړه کړه اوبو په لاس اوس نو د دې چې کوم ریسکیو دی ریسکیو ګر د کالی سری کې ورسي د ماین پر خوله کښي څوک ورشي وکیږي نه. مزدوران غریبان لګیا دي بېل څه حجرت اوس نو بېل حجرت څلوېښت ورځې وسوې څو ورځې به لګیا.
په دې ترڅ کښې مې کله د کویلې د کانو د څارنې د ادارې د صوبایي مشر چیف انسپکټر ماین عبدالغني شاوانی سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې د سیلاب اوبه په ماین کې لاندې تللې دي او هلته د مرستې کار روان دی خو تر اوسه یاد کان کیندونکي نه دي موندلي.
پانی اور کیچڑ ہے بارش کا پانی تو
اوبه دی کیچڑ دی زکه چې د درو کانو اوبه الته ورغلی دی چې لامل د مرستو په کار کې مشکلات زیات دي او بلدا چې د مرستو کار قرار قرار روان دی ولې چې الته اوبه او خټ دی او په ډیر احتیاط سره دا کار روان دی زکه چې معمولی غلطي نور زیان اړولای شي. بل پلو ته د کویلې د کان کیندونکو او مزدورانو د اتحادیې مشرانو امیش دا ویلی دی چې په بلوچستان کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت په خاطر د کویلې په کانو کې ځانګړي ګامونه نه دي پورته شوي چې له امله یې کله ناکله دا ډول ناوړه پېښې رامنځته کیږي. د پاکستان د کویلې د کانونو د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې تیر کال د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د 300 څخه زیات کان کیندونکو په بېلابېلو پېښو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی او په روان کال کې تر اوسه د شمیره 4 تر رسیدلې ده. په دې کان کیندونکو کې د یو څلوېښت تړاو د بلوچستان سره دی.
دا یو ترین راپور مو اوریدو. په تورخم کې کسٹم چارواکي وایي چې ځینې پاکستانی سوداګرو له روسیې څخه په یو شمیر ټینکرو کې ایل پی جی یعنی مایا پیټرولیم ګیس درآمد کړی دی. په تورخم کې د سوداګرو وینا ده چې دا مایا پیټرولیم ګیس هر هغه تن درآمد کولی شي چې په پاکستان کې د تیلو او ګیس د انتظام د ادارې یا اوګرا اجازت نامه ولري. نور معلومات فرهاد شینواری را.
د پاکستان کسٹم چارواکی وای په تورخم دروازه د ایل پی جی یعنی مایا پیټرولیم ګیس خو او شاپینزل سټنکر پاکستان ته را داخلي شوی او کسٹم کلیرنس ته انتظار وباسي. په تورخم کې د کسٹم یو افسر احمد علی د جون په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دا ټینکر له روس نه ازبکستان، افغانستان او بیا پاکستان ته را داخلي شوی.
کراچی میں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
روسی نے بندر راوڈل شو خام تیل سرا سے تعلق نشتا. ہغ تیل دی او دا مایا پیٹرولیم گیس دی او دا دوا مختلف سیزون دی. دا پا باوزرز یعنی مخصوص ٹینکرو کی تورخم تا راوڈل شوی او چچا درامت کڑی دا غوی اسناد مکمل ندی. مونگ ورتا انتظار و باسو چی دا دی درامت کون کی خپل اسناد مکمل کڑی نو دا غی نپس بی کلیرنس کوو.
اس کے بعد پھر ہم ان کی کلیئرنس کریں گے.
د تورخم کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسیشن جنرل سیکرٹری واحد خان وائی چې هر هغه امپورٹر یا درآمد کوونکی چې په پاکستان کې د تیل او ګیس د انتظام ادارې اوګرا اجازت نامه او ځنې نور اسناد ولري نو دا مایا پیټرولیم ګیس له روس او منځنۍ آسیا ملکونو نه درآمد کولی شي.
دوه کاله مخکې هم 115 گاڑی شوی دي کنه. دا ارزانګی نه دی ٹریڈر خپل بزنس ته پاره راوړي او دا دومره غټه کوانټیټی نه چې دا اوس مثال مطلب پشاور لراشي یا پاکستان لراشي او دا په عام قیمتونو باندې اثر وغورځي. ګورنمنت په دې کې هیڅ رول نشته. دا صرف او صرف چې کوم نه کنه یو ټریډر یا امپورټر یا یو کمپنی چې کوم نه هغه هر ځنه امپورټ کولای شي. دې لپاره چې کوم دوه درې ډاکومېنټ ضرور دي. هغه یو چې کوم نه هغه انوسی نو ابجیکشن سرټیفیکیټ د اوګرانا پاکستان هغه دینه چې کوم دغه نه انوسی په کار دا ور سره ای ای ایف وی باکس سسٹم کی چکو کله ته امپورٹ کړی کنه الیکٹرانک امپورٹ فارم ورته یې کنه دا به ټچ کوي. دا بینک ټو بینک چکو نه کنه یو کاغذ دی لکه څنګه چې ایکسپورٹ کې ای فارم دی کنه هغه ټول چې کوم هغه به پوره کوي نو بیا به دا امپورټ کوي.
په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مودو رئیس په لویه کچه باندې دواړخیز تجارت کیږي او په دې وروستو کې پرې د پاکستان نه منځنۍ آسیا او بیا د منځنۍ آسیا ځینې ملکونو نه پاکستان ته پرې د مالونو ډک ګاډي تلي راغلي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
د خبر د تیرا درې تاسو کډوال وای چې لوی وګدې مودې کډوالې ورستو په خپل کلو تا ورغلی دي. نو هلته هر څه بجال پراته دي او د ژوند له بنیادی اسانتیاو محروم دي. د خیبر په تیرا او باړه کې د تیرو جګړو په مهال ولسی وګړو ته مالی او ځانی زیانونه اوختي او پر کډوالې مجبور شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وایي چې د ستنو شو کډوالو حالې خسته او اړوند ادارو ته د غی سره د مرستو حکم ورکړی دی. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د تیرا کمرخیلو ځنی اوسیدونکو د جون په 14 نیټه مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه د وادي تیرا څو سره اشفاق احمد بدایلوکا کې سکولونه اسپاتولونه دار موږ په شو ورن شوی دي. د حالاتو نه اوس موږ حکومت نه دا فیل دی او فیل به تکو چې موږ په د بچو باندې رحم وکي. ډیر ورستو شول چې دغه پر فورن په دا باندې کور ویو کې چې موږ ته ټینټونه رو کې ټینټونه کې موږ ته سبق ترتیب د مسلمان روان شي. کاغه بل وسره د اسپاتولونه چې کوم دی هغه موږ ته ټینټ سیستم کې پېښول په هغه باندې کور روان شي. انسانانو د هوانانو ولام په دا کې موږ سره جوړوي بای راي باغیاران دای او پدای کی مصر خفور و کانډا او غلمالای د ټوله لوکی مصر تړلې لري پدا کی ډیر مشومون دي چې هغه بالکل سبق نه محروم شول
مونو مازه ورده ده د وادي تیرا سره د جوړې بسره تعلق لرم مونږ چې کله په شی متاثرین شو لوړو کوز لوړو مونږ په باټو کې مزدوري وکړې مونږ په ګوډو کې اوس مونږ هر کسن ستونزو سره مخامخ شو دوال ته چې کوم د وړ مونږ وړ کو دوام دریم پر حساب کو ویلو په شی پر لاس وته کوله کې چې راکم متاثرین شو هغه واپس شي مونږ دغه علاقې ته روغلو نو هغه وړ کې زندگی بیا خراب شوه ځکه چې په وادي تیرا کې په وادي تیرو کې مو سره پر سکول ونل دو نه چې کوم د سرکوري ادارو د مونږ په روکا باندې نظر وچولو مونږ وړ کې سفر په لوسو کې لندې ګرځي کبړونه ټولای او ګډه او زی پی ای
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د مرستې بیا رغونې او بادکاری صوبایي وزیر تاج محمد پردی د جون په 14مه مشال ریډیو ته په یو لیکلي را لېګلي پیغام کې ویلي چې دوی په دې وروستو کې د خپل ټیم په شمول د باډې او تیرا دوره کړې او هلته مختلفو محکمو افسرانو ته منظور شو روانو پرمختیایي منصوبو باندې کار تیزولو امر کړای په باډا او تیرا کې 2000 وطم نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او په زرګونه کورنۍ ترې بې کوره شوي وي هلته میشت د پاکستان امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې دغه سیمې اوس له وسلوالو پاکې کړې او د حکومت واکمني پکې بحال کړې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
او د خیبر پختونخوا د کورم چارواکي وایي چې دغه ضلع د شاملاتي ځمکو د ویش او پر هغې د موجودو شخړو د هواري لپاره به جوړ کمیشن د جون په 14مه بیا کورم ته سفر کوي. تر دې وړاندې یاد حکومتي کمیشن په دا وروستیو کې کورم ته ورغلی و په یو شمېر ځایونو کې پر لانجمنو ځمکو تر ګرځېدو وروستي له شیا او سنی مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي وو. نور معلومات طارق اورکزی را
په کورما ضلع کې شاملتی ځمکو تقسیم او پر هغو موجود شخړو ته د حل لپاره را جوړ شوي حکومتي کمیشن خپل کار پیل کړی دی. د برک کورمې د پولیسو مشر مظهر علي مشال لوډیو ته د نهې پرزویلي حکومتي کمیشن کورمې ته راغلی چې مقبلو غزګړي بشارو او داسې نورو ځایونو کې پر متنازع ځمکو تر ګرځېدلو پس شیا او سنی مشرانو سره بیلابیل ملاقاتونه کړي. علي زیاتوي که څه هم کمیشن غړي واپس لاړ دي خو ممکن دی چې خپل کار لپاره بیرته په 14 جون سیمی تراشی خیبر پختونخوا گورنر غلام علی سره د ملاقات پر وخت د ځمکو تنازعو ته د حل لپاره کمیشن جوړولو تجویز وړاندې کړی وو. پر 14 جون د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم کورمیتا د خپل دورې پر مهال په وړاندې کړی شوی تجویز عمل د کولو خبره وکړه. تر هغه پس پر 8 جون د لوړپوړو چارواکو په سرپرستۍ کې حکومتي کمیشن کورمیتا راورسېدلو چې دا به خپل کار په راتلونکو شپږو میاشتو کې ترسره کوي. د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیه مشر عنایت علی توری د کمیشن جوړولو هرکلی کړی او ویلي په سیمه کې د ځمکو شخړو حل په همدغه طریقه ممکن دی چې دوی وخت پر وخت مطالبه هم کړي.
تقریبا شلو کولو نه مو مطالبه وا سموته د پکور د یو د سی کمیشن تشکیل شي څنګه د مو پرم کې کومې تنازې دي ځمکو تنازې مو مړی کیږي مو جګړې اندی نه جوړیږي پکور د څنګه د مو د کمیشن تشکیل کی شکر الحمدلله هغه کمیشن
کچو هم په کوزا او برکورما کې عموما مقامی مشرانو د حکومتي کمیشن جوړدلو ستاینه کړې خو د ساتین ملک اسرافیل چمکنی په مخالفت کې هم راغله او وايي کمیشن به پر کاغذات مال فیصله کوي خو د میرو کاچی مسعود آباد او مرغی چینه پر شاملتی ځمکو جوړ شوی کاغذات دوی نه مانی. چمکنی زیاتوی په مری معاہدہ کې د ځمکو شخړې پر روایتو د حل کولو خبره شوه چې دوی مانی خو پر کاغذات مال خپل مسلو ته حل پلټولو کې به هیڅ کله جوړ کمیشن سره مرسته و نکړي.
د مو قبایلو کې اکثریت زیات مطلب لري چې تور ازم کړي هغه کې مو څوره وخت تر کړي قبایلو روایت هم تر کړي مو کې کاغذات مول نشته مو کې مطلب لري چې رواج کورم نشته دي مو کې روایتي په دغه روایت باندې د مو څومکني څومره باندې د ځلون روانه سبول شلو پوری مو سه پښتو کې جرګه کړي دي مو سره روایت کړي دي دا د مری روایت د مو سه په کاغذ کې منل دي.
په کورم کې لجون 2020م کال تر دسمبر 2020م پورې د مختلفو قومونو ډلو ترمن د ځمکو غرونو اوبو او ځنګلونو په تنازع اته جنگونه شوي چې پکې نه یوازې قیمتي ځاني ځان نه ورسېدل بلکې ټوله منطقه هم تر خپل بد اثر لاندې راوستلې. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شوي عمل لوزنامه کې شیعه سنی مشران پر دغه متفق شوي چې د ځمکو شخړې پر کاغذات مال او روایتو حل کړل شي خو بیا هم تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
طارق ورغزی راپور راکو او د خبرونې نیمایي تر رسیدلی نو اوس ته د وخت مهم خبرونه. د سند حکومت لخوا له ساحلي سیمو نه د خلکو خوندي ځایونو ته د لیږدولو لړۍ روانه ده. د خلک د بی پر جای په نامه د سمندري طوفان لویری لیږدول کیږي. ځایي چارواکي وایي د سلور او یا زرو نه زیات کسان باید ولیږدول شي او تر دې دمه له سلور شپېته زرو زیات کسان وستل شوي دي. په کرکې د وبډا درې مامورین د بجلی د مرمت پر مهال د کرن لګیدو له وجې جوړ شوي دي. ځایي پولیس وایي چې پرون د وبډا کارکونکي په لتمبر سیمه کې د برېښنا د یو لزر واټ بجلی نیولې دي چې په نتیجه کې دوی زخمیان شوي دي. په پیښور روغتون کې د ټپیانو درمل نه روانه ده. د پاکستان د معدنیاتو د ودې ادارې کارکوونکو نن په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. پاکستان منرل ډیولپمنټ کارپوریشن د پاکستان د پیټرولیم او قدرتي وسایلو د وزارت لاندې کارکوونکو اداره ده. د یادې ادارې ملازمین د بلوچستان حکومت دغه پریکړې پر ضد راوتلي چې تیره اونۍ ویلي وو چې د پی ایم ډی سي د لاندې به د کویلي قانونه شخصي څانګې ته سپاري. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی نن د توشخانی په قضیه کې د گرفتاری نه وړاندې د ضمانت ترلاسه کولو لپاره د لاهور های کورټ ته وړاندې شوې ده. پر دې مهال د تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود وو. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملي امنیت د اسنادو په غیر قانوني توګه لزان سره د ساتلو په اړه پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. اوردونکو دا وو د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځو ځنو سیمایزو نړیوالو چارو ته. د ایران په فارس ولایت کې ایرانی او چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولي دي. د دغه تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای چې په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانی وګړي هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغان کډوال چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې دیره دي په دې اړه ډیره اندېښنه لري. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې اورو چې د یو افغان کډوال په غږ پیلېږي.
په دې ټول زحمت او خواري مې ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپلې کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعا ژوند او شرایط راسته سخت شوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي. او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پریکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بې برخه لیکي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل:
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم.
زه خپل په یو پلورنځ کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بده مرغه د خبرګولي د 15مې یا د جون میاشتې د 15مې لیلامې ورسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای. باید ځانته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځي پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړم. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وایي د جون میاشتې د 15مې نیټې د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د خاروال لخوا خپره شوې افغان وګړي هلته کار نشي کول او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ورنکړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
ای وقتای اخیر محدودیت ها آماده بیخی
پا ورسیو که محدودیتون زیاد سویدی زموج وضعیت خراب کردی زموج دکانون ایو ترل او زموج پر ایرانی شریکانوی هم محدودیت لگولی چی لماس رکار و نکری اوز حیرانیم چی چا وکرم لالهان سویم
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو له دې پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوې چې ښایي ځینې ایرانی چارواکي هغه مغازي مهرولا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دهقان خلیلي خبریالانو ته وایي هغه محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملي کیږي. هغه ویلي چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهرولا کړي چې له تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي وویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد کارای بسیار
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې په ایرانیان یې نسی کولای، کنه له افغانانو نو ټول کارونه اخیستل سوي دي.
دغه افغان کډوال وایي دغه تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له کبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسي د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یوه د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار دی چې وسله والی له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,255، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د روغتیا چارواکي وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د لشمانی یا د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. لاملونه اقلیمي بدلونونه، د پاشخانو نه استعمال، بېوزلي، داخلي بې ځای کېدل او هیواد ته د کډوالو راستنېدل ګڼي. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ همکار راکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د ملاریا او لشمانیا د کنټرول اداري حوزوي مسؤول ډاکټر سعید عبدالله بریالی وایي چې په تیر 2022 کال کې د لشمانیا سباندې 55 زره پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې وي، خو زیاتوي چې سږ کال د دې ناروغۍ شرح مخ په زیاتېدو ده.
ننګرهار کې وضعیت لشمانیا اوس زیات دی، واقعات دي کېدای شي چې نور هم زیات شي، خو د دې په اړه باندې ټول کنټرولي اقدامات ستامي ریاست د خوانه د هغې د موظف ټیم د خوانه او د جک موسې د خوانه په کار اچول شوي دي. انشاءالله چې یو څه نه څه کنټرول لامل دا دی چې څومره چې معاش زیاتېږي، څومره چې اقلیمي شرایط زیاتېږي، څومره چې مهاجرتونه او یو بل ځای تګ راتګ زیاتېږي، په هغې اندازه باندې د پیښې زیاتېږي.
خود ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې خلکو ته د یادې ناروغۍ په اړه کافي پوهاوی نه دی ورکړل شوی او همدا علت دی چې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. اکرم خان د ننګرهار کوسکونړ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې لس کلن لوري ماشی په سترګه چې چلی وه، خو دی او کورنۍ ایله 15 میاشتې پس په دې وپوهېدل چنجلی په لشمانیا یا کلدانی اخته شوی ده.
اواله کې د څه لک معمولی او پوسه د څه دا غوند ولګ زره معمولی او بیا اخر هم د څه زیاتېدل لاړ دا یو ناسبه ده. په ساره ته ول چې دا سال دانه ده، بیا ډاکټر ته لاړ مالته معاینات یو کو کلینیک پیشکاری راک یو اتز ځلی پیشکاری مو کو نور نتیجه ورنه.
بل لور ته یو شمیر نور بیا د لشمانیا درملنه وسوم په دودیزه بنه کوي. د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي خنولی هم د لشمانیا ناروغۍ په اړه د پوهاوي د کمپاینونو د نشوالي خبره کوي.
پیاز دی پټی پک دی نور څه خو کلیوالي اپی کوي درمنه ولکې څوک دومره دی په اړه معلومات نه لري. بیا د ماشومان مخافونه پاتې کیږي څوک دی په اړه معلومات خاص نه لري چې دا څنګه چل دی. ډېرې پیښې هم زیاتې شوې دي.
د ننګرهار بیسودو ولسوالۍ اوسیدونکي محمود هم وایي چې د دوی په سیمه کې لشمانیا ګډه ده او داسې کور به ونه موندل شي چې یو یا دوه تنه پرې اخته نه وي.
په هر کور کې یو کس ته ښځم دي نرانم دي ماشومان دي ټول د سلدانې لري ډېر زیاتې.
د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي محمد یونس بیا له حکومت غوښتنه کوي چې هم دې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو لاسرسی اسانه کړي او هم دې د پخوا په څیر خلکو ته د پشخانو ویش پیل کړي.
دولت نه غوښتنه هم همدغه ده چې پشخانې ورکړي او دوا پاشي وکړي. مخکې خو دولت کوڅه په کوڅه ونه په ونه والا په والا دوا پاشي دیوالونه ونې ټولې وروره دوا پاشي کول. اوس دا حسابونه نشته. اوس په دې اته کاله لس کاله کې ما دا کار نه دی لیدلی.
خو په ختیځ کې د ملاریا او لشمانیا کنټرول ادارې مسؤول سعید عبدالله بریالی بیا وایي چې د لشمانیا او ملاریا په اړه په دوامداره توګه خلکو ته کال په کال پوهاوی ورکول کیږي. خو په خبره یې چې د وقایي اساسي لاره چاره دا ده چې خلک په منظم ډول حفظ الصحې ته پام وکړي او په شخانی وکاروي.
چې موږ څنګه کولای شو په فزیکي ډول د ماش د چل نه ځان وساتو. دا که مثال د یو ښه قوي باد پکې په واسطه یې موږ استاد غریبو خلکو دپاره د پشخانی د استعمال په واسطه یې خپله باید کلیوال او خلک په دې باندې پوه شي کم ماشه کم ځای کې تکثر کوي. خوشه ډنډونه په کور کې دا هغه څه دي چې د لشمانیا دپاره یو ځانګړی دغه محیط برابروي. که چېرته موږ د دغه کارونو مخنیوی وکړو انشاءالله د لشمانیا نه وبچو.
د ډاکټرانو په وینا لشمانیا چې په افغانستان کې خلک کلدانه هم بولي د پوستکي یو لیږدونکي او پرازیتي ناروغي ده چې د ماشې چیچلو له کبله رامنځته کیږي او هر کال پرې په زرګونه کسان اخته کیږي.
دا مشال رادیو ده.
د سند صوبې په جام شروع کې د کویلې عسکرو یو کان نړیدلې او له پاړچنار سره تړاو لرونکي دوه کان کیندونکي ورونه ترلاندې شوې دي. د کان د کارکونکو په وینا د پیښه د جون په 11 شوې او تر اوسه تر کان لاندې کان کیندونکي نه دي راستل شوي. د جام شروع ضلعي چارواکي وایي چې له کان څخه د لاندې شوو مزدورانو د راوستلو کار پیل کړی دی. خو د کان کارکونکي د حکومت د ادا ناسمه بولي وایي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور حال نیازلی راکړي.
دا سنگ جام شورو ضلع ڈپٹی کمشنر فرید الدین مصطفیٰ د جون په 11 بیگا مشال ریڈیو ته ویل چې دا پیخه د جون په 11 مازیګر د فتح کول کمپنۍ په ماین کې رامنځته شوې ده. درې مزدوران پکې لاندې شوي وو. یو په جوبل حالت کې راوستل شوی دی او دوه کسان لا روکتي د هغوی د روباسلو لپاره کار روان دی. بلخوا عبدیار چې د شنګلې اوسیدونکي دي او په پاکستان کې د سکرو او نورو ماینونو کې کار کوونکو مزدورانو د ښه ژوند لپاره هڅې کوي. نوموړي د جون په 11 مشال لیډیو ته ویلي په پیښه کې د سکرو په کان کې لاندین ختی دواړه رونه ابرار خان او سمیع الحق تعلق د خیبر پختونخوا پاڼه چینار سره دی او تر اوسه نه دی راوستل شوی. د سن حکومت د انرژي وزیر امتیاز شیخ بیا د جون په 11 مشال لیډیو سره په خبرو کې دا وکړي چې د سن حکومت مرستندوی ادارې کارکونکي د پیښې په ځای کې موجود دي او د مزدورانو د روباسلو لپاره کار پیل کړی دی. نوموړي ویلي چې زمنګ پلار خیونو د سیمه ماین انسپکټر د پیښې پلټنی هم پیل کړی دي. خو د پیښې په ځای کارکونکي مزدوران د سن حکومت دغه داوا غلطه بولي او وایي چې تر اوسه حکومتي یا بلې کومې ادارې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او ځایي کارکونکي ان کی پخپلا امدادی کار کی لگی آدی. نسیمی یو کار کا ان کی سید علی شاہ د جون پا دیا لسما مشال لیڈیو تاویل دو رزی تیر شوی تر وسا حکومتی چارواکو یا کم اداری ور سرحس مرستا یا رابطا ندکڑی.
حکومت درب نده سی خاص امدادی کروی نده شوی او نده حکومت کم کمسان چی کم مطلب ریس کو غیر آغا فدی که ناکام ہوگی زیاد تر صرف آغا جکم زائی پولیسی آغا آلتا کی حضیری کئی او الخدمت والا چی دینو آغا راغلی دی. نور ده سی خاص ده حکومت طرف نسی امدادی تاو تعاون نه شوی کوم مزدوران چل دی غ خپل مدد په خپل لګیا دي
د جام شروع په یاد سیمه کې د سکرو په قانون کې کارکون کې رحیم الله بیا مشال لیډو ته ویلي دغه مزدوران چې کوه پی نړی دلی دي او بیا دغه ګیرو مزدورانو سو ساته چغي وهلي او به غوختي خو هیڅ ونه شو دغه کمپنۍ سره د مزدورانو د مرستې لپاره هیڅ نه وو سم شندري هم نه وو او بیا د هغه مزدورانو غوونه هم بند شو
وسم لا کسان لاندې دو کسان چې کوم دی اوس خپل لکړه کوم خلک چې دا خپل په مدد سره لګیا دي او کسان لوبه سي خپل په مدد سره خپل سیستم منی دوی مرزي ده او لاس پته نه لګی چې کله بروزي چونه کار ده خطرناک کار ده
د بلوچستان خیبر پختونخوا او د سند د سکرو په قانون کې دا ډول پیخي وخت په وخت کیږي د سکرو کارکونکو مزدورانو د مشرانو په وینا چروس تربلې دا ډول پیخي سیوا شوی او د دې لوی وجہ د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي په پا پاکستان کې د سکرو قانونو د اتحادیه مشران وای د سکرو په قانونو کې د کارکونکو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه نه دی پورته شوی د دوی په وینا د بلوچستان سند او خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې کارکونکو مزدوران زیاتره پښتانه دي د دوی په وینا یوازې تیر کال 2022 کې په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې لګ تر لګا 288 مزدوران مړ شوي دي خو تر اوسه حکومت له لوري د مزدورانو د ژغورنې لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي
په پیښور کې د انزورګری د انلاین زده کړو تابع شوې ده په مفکوره سرنیز مرکز کې به د زده کړې تر لسم ټولګي پورته انجونو او هلکانو ته د اوړي په رخصتیو کې ورکول کیږي په مفکوره مرکز کې مطالعاتي غونډې کیږي او بلخوا ځوانانو او پیغلو ته زیبا هنرونه هم ورښودل کیږي د مشال لیډو خبریال وسیم سجاد په دغه اړه راپور لري چې د موسیقي په غږ باندې پیلېږي
مفکورہ ریسرچ سینٹر پیخور یو خوا د سندرو زده کړو او بل خوا د انځورګرۍ د خودلو کلاس روان دی په مفکورہ کې هڅه کیږي چې ځوانانو او پیغلو ته د زیبایي هنرونو زده کړې ورکړل شي مفکورہ ریسرچ سینٹر سو میاشتې مخکې د موسیقۍ د زده کړو لړۍ پیل کړې وه او اوس یو شمېر زده کوونکي لري او مفکوره ریسرچ سنټر کې د موسیقي استاد اے آر انور وای
د اکیډمیک لیول په حوالہ باندې او پښتونخوا کې د کایوا اداره ده باقی په شخصي تور باندې انفرادي تور باندې ملګری شته کوششونه کوي په خپل حوالہ باندې د موسیقي تربیت ورکړي خو بیا به موږ خبرو کوم د بازار او د بازار ته چونکہ دلتا کہ یہ متعین یو سسٹم دی یو مربوط سسٹم دی یو نظام دی داغا نظام مطابق دلتا کہ دم موسیقی خودنا او درس و تدریس کی دی
پا مفکورہ سیڑنیز مرکز کی دا پختو جبی دا پر مختق پا غرز دا ما شمانو لپارا میاشتین مجلہ دا رنابن پا نم ہم چاپ کی گی او پا زوانانو کی دا باس و مباعثے پا غرز میاشتین سٹڈی سرکل ہم کی گی سکال پا مفکورہ ریسرچ سنٹر کی د تعلیمی ادارو د اوړي د چټیانو په وخت د انزورګری آنلاین کلاسونو تابع شوې ده د مفکوري سیړنیز مرکز مشر حیات روغنه وای
او مونږ د هر سل چکل چټیان راشي دغه د پرمخ شاټ کورسونو نه د انزورګری مخ تر وړو دا چې موږ کوم لند کورس وروړې د مخ ته هغه د دوه میاشتې هغه آنلاین وي کوم لونه کوم بچي چاغونی سی کو لے دل تراشی او دے نرو بر وطن پار گڈ کیچی بیا خاص کر دے بر وطن دے افغانستان چ کم خلق دی ابو تہ ہمن ویڈیا کو چ کہ سوگدا سے وڑی نو من سر دے دوں کو واٹس ایپ انرا بیت کی نو من دے کرخ رکھ کلو نرا واخلا تر یو پورا پورٹریٹ جوڑو دے پرا یو مشم زمون دا کورس باقاعدگی شروع کی نو اگا پ دو میشتو کی دے یو پورٹریٹ جوڑو جو گئی نو دا کورس من متعارف کرے دے او هغه چې څوک وستري نو موږ ورته خواست کړی دی چې 2000 روپے مرسته جمع کړي چې څوک نشي جمع کولای نو هغه موږ دا غلط نه کوو
دو انلاین کلاسونو مقصد په لاره او بر پښتونخوا کې هغه ځوانانو او پیغلو ته د زده کړو موقع پیدا کول دي کم چې د مختلفو مجبورو لوجې انزورګری نشي زده کولای د انزورګرۍ د زده کړو پاړه په مفکوره کې د انزورګرۍ استاد شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
زمون کالو سر کلاسز بی زمون سټوډنټس چې کوم سر ریګولر وی هغه مختلف کورسونه وی پنځم میاشتې نه میاشتې کال پورې هغه کې مون سر سټوډنټس روان وی هغه کلاسز روان وی په چون کې د ګرمې چټیانې شي او د ګرمې په چټیانو کې ډېر کسان دا سوي چې هغه فارغ وی فری وی هغه خوښمند وی چې مونږ آرټ کلاسز دکو د دې لپاره مونږ د دوه میاشتې یو شارټ کورس ډیزاین کړی وی هغه کې مونږ هغه ته بیسیک خو چې کوم د تخلیق چې کوم لومبي پونې وی هغه باندې هغه پوی کو او بیا چې کوم د مخ کې هغه نور کال هغه باندې خبا قاعده د هغه پریکټس کی او روان وی دا زمونږ آنلاین کلاس چې کوم دی نو دا سٹارټ کې ګنټه نه سٹارټ کیږي بیا دا سی ویني می ګنټه دوه ګنټو پورې رسی
دا انزورګرۍ دغه آنلاین کلاسونه د لسم ټولګي د پاس هلکانو جنکو لپاره دی خو د لسم ټولګي نه ښکته ماشومان د مفکورې سره د خبرو کولو نه پس په خصوصي توګه کلاسونه اخستلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پاڼې او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ.
نن په افغانستان کې د مور ورځ منځل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په دغه هیواد کې د میندې ستونزې لا ډېرې شوې دي. ځینې وایي چې ژوند یې دومره تریخ شوی چې نه پوهیږي د مور ورځ څنګه او کله را رسیږي. یو شمېر افغانان بیا وایي چې له میندو سره مینه باید تر یوې ورځې محدود نه وي، بلکې د هغې په وینا د میندو درناوی او د هغې د ستونزو هواري ته پاملرنه باید دایمي وي. په دغه اړه نور حال په دغه راپور کې
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوختې دي چې د مور ورځې را رسېدو ته یې پام نه کېږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یوه ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
خراب دی په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري. یوه مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24 د مور د ورځې په توګه لمانځل کېږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
تبروز پریشان هستم و انکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر
زش په ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډېره ده او دا ډېر اغېز کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېرې میندې دي په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته مسافرې ته اړ شوې دي. ماریا محمدی چې د تیر نظام له ړنګېدو وروسته افغانستان او خپله کورنۍ پرېښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بېلوالی ځوروي او نشي کولی چې د مور ورځ ونمانځي.
زه په یوه بهرني هیواد کې یم، له خپلې مور څخه لرې یم. زه نشم کولی د مور ورځ ولمانځم. زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما ځوروي چې زه له هغې سره نه یم. زما لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لرې شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپلې مور نه لرې یم او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. خوشته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسیدونکو حاجره نظری وای دا چې د خپل مور په څنګ کې دا ورځ لمانځي خوخه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونږ میتون کې یک روز تعجیل کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز دارم، ما شکر د پولیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم. ما
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
راپور مورد اوریدونکو اوس راځیو بل لاپورته په خیبر پختونخوا کې کروندګر او د چاپیریال ساتنې پوهان وایي چې د نړۍ د تودوخه کچې لوړېدو او موسمیاتي بدلون له وجې بارانونه به ترتیب شي. د دې په خبره د بي وختو بارانونو د سیمې فصلونو او د میوو باغونو ته زیان رسولی دی. ملګرو ملتونو د مې په درشمو په راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوې دي او خبرداري ورکړې ده چې پاکستان خایي پر راتلونکو میاشتو کې د خوراکي توکو د کمی شاهد اوسي. دا چې موسمیاتي بدلون د خیبر پختونخوا زراعت څومره اغیزمن کړی دی په دغه اړه معلومات په دا راپور کې و.
په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او بے ترتیبه بارانونو لکبل کې یو خوازانی او مالی تاوانونه اوړي در دي، نو بل خواي فصلونه میوه او سبزیان هم اغیزمنې کړې دي. د چاپیریال د ساتنې پوهان وایي چې په نړیواله کچه د تودوخې د لوړېدو لکبل د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی، ایمالونه په ویل کې دودی او د زول او سیلې سره ولال فصلونه خراب شوې دي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې په هزاره پوهنتون کې د کرکلي د مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر سجاد علي وویل چې ماحولیاتي بدلون د خیبر پختونخوا کروندګرو ته ډیر تاوان رسولې دي.
مونږ چې کم دی دا سپرینګ ویټ په اکتوبر نومبر کې لګو او بیا چې کم دی مونږ په اپریل او مئی کې مونږ د دې برداشت کوو، هارویسټ کوو. یو څو کلونو نه یا خود سوشي چې په مارچ کې زموږ سره ټمپریچر एकदम زیات شي، نو دې ته مونږ وایي ټرمینل هیټ سټریس. هغه د وجه زموږ دانه غټه نه جوړیږي، دانه وړه جوړ شي، شریول پاتې شي، هغه د وجه زموږ پیداوار کم شي. بیا په بازي کلونو کې لکه دې کال چې کم دی زموږ سره د مارچ کې خو موسم خو په اپریل کې زموږ سره بارانونه چالو شو، او بارانونه داسې شو چې باز ځای کې چا هارویسټنګ نه کړی شو، چا چې هارویسټنګ وکړ په ولاړ پټی کې چې کم دی غنم هغه نه خراب شته.
د خیبر پختونخوا په مردان، چارسدا او پیښور کې د غنمو او جوارو په ګډون یو شمېر سبزیانې او میوه هم کرل کیږي. په دې کې شلتالو، الوچې، خټکی او سټرابيري مهم دي، او په ځینو سیمو کې د پیازو، ټماټرو او مرچکو کروندا هم کیږي. د مردان د تخبای یو کروندګر شاه خالد وایي چې د بی وخت بارانونو لکبل غنم به وخته اوري بلشو او د شلتالو باغونه غلې او بارانونو اغیزمن کړی دي.
د به وخته بارانونو د وجه چې کم دی د فصل چې کم د جو د پخېدو خپل ډیوریشن نو ام مسله او شی پورا ون رسیدل کپرس کده غنم وګه چې کم دی د پورا ون رسید، جوار وګه پورا ون رسید، پیداوار غسون شي تاسو ته پته چې تخمونه څومره ګران دي. څه کال کتا سو ګورل ته موږ په غنم کې دا او شو چې غنم په پخوالي کې چې کم دی باران وو هغه د وجه د هغې دانه چې کومه ده هغه توره شوله، د هغې اوړه چې کوم دي هغه د خوراک نه دي، د هغې روټۍ د خوراک نه دي. سږ کال د شلتالو کنډیشن ته تاسو کتل چې ګلونه به څو غورځېدل، ځکه چې بیا وخته په ګل په ټایم کې بیا سیوا سیوا اوبه او دغه رالل هغه ورسره ډیمیج شول.
د میدانی سیمو په ګډون په غریدو سیمو کې هم ماحولیاتي بدلون د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی، او د ایمالونو ویلې کېدو له کبله سیلابونه راغلي چې د سوات او ملکنډ په نورو برخو کې ځاني او مالی تاوان نړولی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې سیلابونو د سیمې نقشه بدله کړې او د خلکو د کر کروندې زمکي وړې دي. د نوموړي په وینا د حکومت او ولس زمواریده چې د موسمي بدلون د اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پالیسي جوړې او عملی کړي.
زمنګ خپل د اګریکلچر کې د اغې خپل یو سیستم دی چې په کم موسم باندې به کم فصل کېدو، مطلب دا دی چې د غلو وخت نه غلې او شي کم باغات کې دی هغه باغات هغه اوهي او هغه تباکي. او هم دا کلایمیټ چینج دی چې هغه موږ فلټ ته هم مخامخ کړیو، سایل ایروژن ته هم مخامخ کړیو.
اکبر زیب خان زیاته کړی چې باید په صوبه کې د موسمیاتی بدلون سره سم د کر کروندې طریقې بدلې شي او د نوې ټکنالوژي په زور د کروندګرو تاوانونه راکم کړل شي. د یادونه وردا چې د پاکستان په ګډون یو شمیر آسیایي هیوادونه د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي دي. ملګرو ملتونو د می په دیرشمه په یو راپور کې ویلي چې د کال 2022 د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوي او خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو قلت یا کمی خای په راتلونکو میاشتو کې نور هم زیات شي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.